د سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په بله غړې کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په روانه غړې کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، برطانیې او چین په اړه یو شمېر رپورټونه او مرکې تراوړو. په دومره نیمای کې جوړته ادبي کلتوري پروګرام د باختر ستوري لرو، خو په پیل کې مایک سپارم خپل همکار اسرار عالم مومند ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته وړاندې کړي.
ستړي مشرم به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان ویلي دی په گلګت بلتستان کې د پوځي هلیکاپټر د راپریوتو په پیښه کې وسلوال لاس نه لري. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډزو وجلې. او د برتانیا په ټاکنو کې محافظه کاره یا کنزرویټیو سیاسي ګوند درون اکثریت ترلاسه کړی. او د خبرونو تفصیل، پاکستان ویلي دی چې په گلګت بلتستان کې د پاکستانی پوځو هلیکاپټر چې د ناروې او فلپاین سپیران او د انډونیشیا او ملیشیا د سپیرانو مېرمنې پکې مړې شوې د تکنیکی خرابۍ له وجې راپریوتې او د دې تر شا د ترګرو لاس نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سکتر اعزاز احمد چودھری پرون ماسپښین په خپل خبري غونډه کې د وسلوالو هغه ادعا رد کړې چې وایي دغه هلیکاپټر دوی راغورځولې.
چودھری
په خبره په پیښه کې د هلیکاپټر دوه پایلټان مړه شوي او په جوبل شو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیشیا، لبنان، سویډن او د رومانیا د سفیرانو په ګډون اڅه کسه بهرانیان دي. دا پیښه پرون پر داسې مهال وشوه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د گلګت بلتستان د نلتر په سیلاني سیمه کې د چیرلیفټ د یوې منصوبې پرانستلو ته د یو شمېر هیوادونو سفیران او بهرانیان میلمستیا ته وربللي وو. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوزدیر په حلقه پی کې 95 باندې شو وروستیو زمینی انتخاباتو کې ښځې له وټونو اچولو منع کړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون مازدیګر د میرمنو د حقونو د څارنې سرکاري کمیشن په یو خبري غونډه کې د یاد کار لپاره په سیاسي ګوندونو نیوکې وکړې او د کمیشن مشر نیلم تورو له الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې د کوزدیر په یاد حلقه شوې ټاکنې دي غیر قانوني وګرځوي. بلخو الیکشن کمیشن پرون په خپل یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د څه قسمه ګام پورته کولو مخکې یې د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري او د یادې حلقې د انتخاباتو مشر چارواکي ته امر کړی چې دې خبرې دې وضاحت وکړي چې ولې میرمنې له وټونو اچولو منع کړل شوي دي. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسلوالو په ډزو وجلې. د چارباغ پولیسو ثانې مشر سچو حیات علی شانن مشال ډوکټر ویل چې تیر شپه په دې سیمه کې نڅرګند وسلوالو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کړو چې هسپتال ته په لاره ساور کړه.
اسد ولدی احمد شفیع چارباغ اوسیدونکو دی په سرکاري استادوم دی. ښه ټارګټ کلینګ کې وشته شو دی او اوس موږ سرچ کې یو غلا څوک پکې نه شوی نه دی.
د وژنې په اړه طالبانی خراساني ډلې پر غاړه اخیستي. د خبر ایجنسۍ په باره کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کډوال خپلو کورونو ته تر ستنېدو وروسته وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. پرون له مشالډو سره په خپلو خبرو کې دوی ویل چې کورونا، هسپتالونه او سکولونه یې ړنګ پراتلي او د پاکو اوبو د نشتوالي په ګډون نورې یو شمېر ستونزې لري. د باړې سیمې یو مشر ابراهیم افریدي وایي حکومت لره پکار دی چې کډوالو ته له ستنېدو مخکې ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره کړل شوو د باړې د کاخېلو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ سرته رسېدلې او ډېر زر به د نورو قانونو لپاره هم د ستنېدو پلان اعلان کړي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسلوالو له کرکټ میدان ځان سره په بوتلو ځوانانو کې څلیریش خوشی کړی دی. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریا خیل پرون مشال دوته ویل چې وسلوالو د غزوانان د قومي مشرانو په هڅو او جرګو را خوشی کړی او درې تنه لا هم له هغوی سره برمته دي. دی وایي برمته شو کسانو هیڅ ډول حکومتي دنده نه درلوده، ټول یې د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي دي. یاد وي چې وسلوالو د زیارت په ورځو په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان برید کړی و چې نهو کسانو ته د مرګ ژوبل اړولو تر څنګ یې ویشت تنه ځوانان له ځان سره برمته بیولی وو. د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له هغه ځایه ووځي. د سعودي عرب دولتي ټلویزیون د ائتلاف ځواکونو له قوله ویلي چې ساده ښار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو مضبوط مرکز دی. د سعودي عرب جازونو تېره ورځو د پمپلټو په غورځولو سره د هغه ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د سیمې په وخت تر اوو بجو دا ښار پرېږدي. په همدې حال کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د حوثي یاغیانو د موافقې په صورت کې باید د مئی د میاشتې له 12 څخه یو 15 ورځنی اوربند پیل شي تر څو په یمن کې ملکی خلکو ته بشري مرستې ورسول شي. د برسانیا په ټاکنو کې محافظه کار یا کنزر بټیو ګوند درون اکثریت ترلاسه کړی. د ډیوډ کیمرون په مشرۍ کنزر بټیو ګوند په ټول ټاکنو کې خپل ټول سیال ګوندونه تر شا پرېښودل او له دې سره یې د راتلونکي دورې د واک چار یو ځل بیا د خپل ګوند په غاړه کړی. د محافظه کاره ګوند غټ سیاسي مخالف په کارګر ګوند په پارلمان کې شاوخوا 15 څوکۍ بیللي. پرون ماسپخیم ډیوډ کیمرون د ملکه الیزابت لیدو ته ورغی او له هغې سره یې د بندو دروازو تر شا خبرې وکړې. د برتانیا موجوده وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې ده چې په اروپایي ټولنه کې پاتې کېدو او یا له هغې څخه د وتلو په باب به یوه عمومي نظر پوښتنه وکړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سرار عالم مومند خبرونه لنډیز وړاندې کړله. بخشي خبرونه وړاندې کړله. اوس هم په دې غړي کې ځینې مهم رپورټونه دادي. د پاکستان حکومت ویلي د هلیکاپټر پرونی پیښه چې پکې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اووه کسان وژل شوي وو د ترهګرۍ پیښه نه وه. د پاکستان انتخابی کمیشن د خیبر پښتونخوا کوز دیر په زمینی ټاکنو کې شزی د ووټ له حقه د محرومولو نوټس اخیستی خو شزی نه فعالی نیسه غواړي.
چې دغه قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټین ته ویلی شو کتا د دې پولیټیکل خزو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه موږ په تاوان دا مقدمه کوو.
او په دوه منوای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې درته د جنو نورو موضوعاتو ترڅنګ په جلال آباد کې د انځوري ځان د تون حال درکو چې پکې څو
پدې کې لجبلی نکرکا سوله غوښتنه د عدالت تامین او خلکو سره نیکی کول او د بشري حقوقو تامین دغه مسایل چې اندارې ته وړاندې شو.
د دې ترڅنګ برتانی چین او روس په اړه رپورټونه لرو. د مشالې دو سر اوسې اوسم د خبرونو د فایل رپورت. پاکستان چارواکو چې په وای چې په ګلګت بلوچستان کې د هغه هلیکاپټر چې د ناروې فلپاین سفیران او د انډونیشیا او ملیشیا د سفیرانو مېرمنې په کې مړه شوې تر ګورو نه دی وشتي بلکې تخنیکی خرابې له امله رالوېدلې دي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې پاکستان وسلوال طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. رپورت ریاض بسخیر راکوي.
د جمعې په ورځ ماسخوتن اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو په وخت د خارجه چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري وویل چې دا یو تفریحي دوره وه او د ډیر شونه زیات سفیران او د هغوی د کورنۍ خلک ګلګت ته راوستي شوي وو او د دې مقصد پاکستان کې سیلګری ته وده ورکول وو. د ده په خبره دې سلسله کې سلور هلیکاپټرې د ګلګت نه نلتر سیمې ته تلې چې پکې دوه په حفاظت سره کوزې شوي وې او دریم د کوزې دو په وخت را پریوتو. د یو تپوس په جواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وه چې پیښه کې د ترهګرې هیڅ آثار په نظر ندی راغلی. دوی ټکنیکی مسله وا او ویل کیږي چې د دې انجن فیل شوی وو. بلیک باکس په لاس راغلی او هغه محفوظ کړی شوی دی. هیڅ قسمه ترهګری نه ده شوی. دا یو ټکنیکی مسله وا چې ورسره هلیکاپټر راغلی. د نوموړي وینا وا چې پیښه کې جوبل شوی خلکو ته د علاج غوره اسانه ورکړي کیږي خو د انډونیشیا د سفیر حالت ډیر خنه دی. د په خبره د پیښه پلټنې روان دي.
دی
وی پسندستی توگا پوزی مشر راحیل شریف د بریګیډیر په مشرۍ کې یو بورډ جوړ کړی چې د پیښې پلټنې وکړي او دغه بورډ خپل کار شروع کړی دی او ډېر ضرب پته ولګي چې د پیښې وجه سوا د وزیر اعظم نواز شریف په هدایاتو نن ټول ملک کې د یوې ورځې سوک کیږي او کامی بیرغ بانیم که خووی وزیر اعظم درې وفاقي وزیرانو ته د مړو سره د هغې ملک ته د تلو هدایت هم کړی دی یاد دی وی چې پرون د جمعې په ورځ د ګلګت پنلتر سیمه کې د هلیکاپټر را پریوتو په یوه پیښه کې د ناروې او فلپاین د سفیرانو په ګډون اووه تنه مړه او ځینې نور ژوبل شوي وو او طالبانو د دغې پیښې ذمواري قبوله کړې وه ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پښتونخوا کوز در په زمینی ټاکنو کې ښځو ته د ووټ له حقه محرومولو نوټس اخیستی دی او په دې اړه باندې په خیبر پښتونخوا کې ښځینه فعالانو هم یو خبري غونډه کړې ده دا چې انتخابي کمیشن څه ویلي دي ریاض مسخیل د خبر یو ځل بیا تفصیل واورو
کوزدیر کې کوم زمینی انتخابات شو چې کوم د سراج الحق د سېنېټر جوړېدو وروسته د حلقه خالی شو او په دې باندې مقابله وا 13 ورځ نو هغه کې چې کم ټول اوټونه نو هغه خو صد پاسه یو لک ویج در نه زیات اوټونه د غرنګ د خزو پکې هم د 500 سره نه زیات اوټونه او دغه چې کوم اوټونه نو د اعزاز الملک کوم د جماعت اسلامي غړو نو هغه ګټلی بدر خان د عوامي نېشنل ګوند هغه په دویم نمبر وو خو په دې کې د خبره ډیر لوی راغلی واچیرا خزو چې کوم د 500 نه زیات ټولو هغه پکې ووټ نو یو ووټ هم نو اچولې دا غیر سو په میډیا باندې مختلف خبرونه راغله او بیا پرون الیکشن کمیشن چې کوم دین بیا په دغه خبره باندې نوټس واغست او په خپل یو چې کوم پریس ریلیز یا خبر پانه جاری کړي په هغه کې لیکلي چې مونږه په دې خبره باندې موږ ډېر اندېښنه ده چې ولې یوې خزه هم ووټ نه دی اچولې آیا په دغه علاقې کې کم داسې حالات یا کمې داسې مسلې به چې د هغې په وجه باندې خزه ووټ اچولو ته نه دی پریښودل شوی دغه لړکی الیکشن کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټري نه او د ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر نه د کم چې د کوزدیر ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر د هغه نه جواب غوښتل ورسره چې په دغه ووټونو کې کم وو امیدوارانو د هغې ته هم تاس لګره چې غیر هم خپل جواب او خپل وضاحت وکړي چې ولې داسې قسمه حالات جوړ شو یا داسې سوجه وا چې پاغه په وجه باندې خزو چې کم دینو هغي ووټ نه دی اچولې یا خزې د خپل ووټ یا د حق نه محروم کړی شو نو دی د 14 تاریخ پورې د روانه میاشتې 14 تاریخ پورې څه جواب ورکړي او د هغي رسټو بیا الیکشن کمیشن نور چې څه فیصله کوي یا څه اکشن اخلي هغه فیصله بیا دی رسټو کوي تر 14 تاریخ پورې دی تا نوټس ورکړي دی
دا وریاس مسخیل خود انتخابي کمیشن لوري د خبر پښتونخوا چارواکو ته تر نوټو سکول لمخه په پېښور کې د شوز روکونو د ساري او غیر حکومتي کمیشن هم تیر مازګر په خبر کانفرنس کې ورشته نوکړه چې انتخابي کمیشن د لوور د سمني ټاکري غیر قانوني وګرځوي په غونډه کې د هم وویل چې باید حکومت یو داسې قانون جوړ کړي چې لمخه د هغو ګوندونو پرځت کاروای کې شې چې د ووټ ورکولو له حق محروموي غلام غوث د دې تفصیل ورکړي
تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د خزو د حقوقو د سارنې سرکاري کمیشن په کوز دیر کې په تازه زمینی ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو لخوا خزي د ووټونو ورکولونه په لری ساتلو سختي نیوکې کړې دي او د خزو د حقوقو د سارنې د کمیشن مشر نیلم تورو ل الیکشن کمیشن غوښتنه کړې ده چې د زمینی ټاکنې دي غیر قانوني وګرځول شي
کانسټیټیوشن حق ورکړی دا غي حق خو چلې شوی دی دا ډېر غلط کار شوی دی موږ د سرکار نه دا ریکوست کوو دا ډیماند کوو ریکوست نه ډیماند کوو چې دا الیکشن نل او وایډ کنسیډر کی چې کم ملک 52% پاپولیشن ریپرزینټ نه کی هغه ملک په ترقیو کې
د دغه خبری کانفرنس پر مهال د دیر د سیمې سره تعلق لرونکي د خزو د حقوقو مبارزي شاد بیګم بیبي مشال ریډیو ته وویل چې په کار د حکومت داسې یو قانون جوړ کړی چې ترمخه د خزو د ووټونو اچولو بغیر ټاکنې غیر قانوني وګرځولې شي
د سیدا چې د پلوور دل کې چې کم سیمه د دې غون ته کم نور خوښ شته کم ځلې دی ملکن ډیویژن کې پدې کې دا اول نه ځنه دی بلکې زه ویم چې زمو خدا بس قسمت دی د 73 نه تر اوسه پورې زمونږ په الټ په سیاسي عمل کې د خزو شرکت اغه شانته نه دی کم چې سونو پورزور په کار دی
تر سو پورې چې حکومت پاکستان او د دې عدلیې سدیز قانون سازی نه کړي چې کفرت کا په کوم علاقه کې د ښځو ووټنګ نو شوه د هغه پولیټیکل پارټي رجستریشن چې دوی یو سمبولیکلی پر پاکستان کې نه منځو کړي چې د دې قانوني چې سبا موږ د پولیټیکل پارټي ته ویل شو کتا د دې پولیټیکل ښځو د پولیټیکل امپاورمنت خلاف ورزي وکړه نو موږ په تاوان دا مقدمه کوو.
شاد بیگم بیبي زیاتوي چې کچيري سیاسي ګوندونه وواړي نو سرنګ چې دوی له د ښځو د ووټ اچولو نه د منکولو چل ورزي نو دوی له دا چل هم ورزي چې سرنګ به ښځي ووټ اچولو ته حسوي
او خځې چې کاندې دوی د ښځو په پولیټیکل پارټیسپیشن ته اګری نه د پولیټیکل پارټي نه چې په کوم ورس دوی د ځنه اګری شو د پولیټیکل پارټیان له څنګه د بنچ ورزي دي د ښځو د فریډم ورکول شل ورزي
د ښځو د حقونو د سرنی صوبایي کمیشن په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې دوی به په صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن هر ډول فشار اچوي چې د مئی په 13مه نیټه بلدیاتي ټاکنو کې په هیڅ یو ځای کې په ټاکنو کې خزي د خپل رائے ورکولو نه پاتې نشي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د شند عوامي نشل ګوند یو مرکزی مشر د پارلمان په خوانی غړي بشرا ګوهر د کوزدر په انتخاباتو کې شوت ته د ووټ ته حق نور کول پرځت په الیکشن کمیشن کې وی تراس داخل کړی. خو د جمعي سامي امیر سراج الحق بیا وايي شزي په خپل رائے ورکول ته نه دی حاضر سبي. شاهین بونیرای په دې اړه رپورت لري.
د پښتونخوا د کوزدر د حلقه 95 په ضمني انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د جماعت اسلامي کاندید اعزاز الملک 13,098 ووټونه اخستي دي او بریالي ګرځول شوی دی. د هغه په مقابله کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید بهادر خان 14,822 ووټونه اخستي دي. د کوزدر په دغه حلقه کې د خزو 35,918 رجسټرډ ووټونه دي. خو ولې د راپورونو تر مخه په دغه زمینی انتخاباتو کې یوې خزي هم خپل رائے نه دا ورکړې. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشر او د پارلیمان په خوانی غړي بشرا ګوهر مشال لیډو سره په یو مرکه کې ویلي په مقامی کچ ټول سیاسي ګوندونه د دې ذمہوار دي چې خزي د ووټ یا رائے اچولو د حق نه بے برخي کړي دي. بشرا گوہر زیاته کړه چې د دې پرزدی په الیکشن کمیشن کې خپل اعتراض جمع کړی دی.
د لارډم چیف الیکشن کمشنر بسپرتا او ماورت یو ریټن کمپلینټ ورکړی دی او زما په خیال دی کې زما څه شک نه دی په کار چې ټول لوکلی انوالو دي په دې کې. ما ورته ویلي چې یو خو نوټس دی والی اپ خپل ځکه چې 53,000+ چې ووټرز دي ريجستريډ ووټرز دي آی کې یو کس هم ووټ وانه چي نو دا خو یو سیریس خبره ده او دا دې ټو فوګني چې دلته کې یو اګریمنت شوی دی ټیک دی ځان دې مطمئن کی نوټس دی والی او دای په دې څه باندې دا الیکشن نل ان پوینټ کی.
د قانوني چارو کارپو شیر محمد ایڈوکیټ وایي خزي د رائے د حق نه به برخي کول د پاکستان د دستور پر ضد یو عمل دی. خو الیکشن کمیشن دا انتخابات هله ابس ګرځولي شي کله چې د دې پاخه ثبوتونه وي چې د رایو پور کولو کې د خزو مخه نیول شوې ده. نو موړي وویل
زما خپل رائے دا چې دې کمپلینټ باندې الیکشن کمیشن دا الیکشن نه لمرشي کوي دا غیر وجه دا چې یو ووټر چې دی خپله مرضی په سټیشن ته ووټ اچولو نه راځي نو د حکومت د الیکشن کمیشن دا ځواهی نه جوړیږي چې زور پورې سټیشن ته راولي. دا ووټر چې دی دا د نیمې یعنی حلقې ووټر چې دی خاص کرنا دا سپری نو د هغو ملکولو لپاره به یو ثبوت پکار وي.
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د زیارت په ورځ د میډیا سره د خبرو په وخت ویلي چې د هغوی ګوند د خزو په ووټونو سه بندیز نه دی لګولې او خزه په خپل خوخه رای اچولو ته نه دی حاضر شوی.
شاهین بونی رای ولکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نامعلوم وسلوال د خیبر پښتونخوا په سواد کې د امن کمیټې غړي وشلې دي. چارواکي وايي په تیلو شپږ میاشتو کې د امن کمیټې اته غړي وشل شوی دي. د سواد لوی برخه یو وخت وسلوالو طالبانو په واک کې و خو په 2009 کال کې فوج عملیات وکړل او سیمه برته په کنټرول کې واخیستل. که څه ځای خلک تر ډیره حد لامنه تر ډاډمن دي خو اوس هم هدفې وشنې توام لري. په دې اړه مو د سواد قومي جرګې لویان احمد شاه سرمرکه کړی او لاغه مو پوښتلې چې دوی له امنیت څومره
امن بحال شعر او خلق دخل جن اغل ذلی چری اگر اوانی دی او کم خلق چھ دل تک ددی حالات باندھے آواز پور تکئی اگر معاشرے چکم اگر اوپینین لیڈر دی معاشرے سرگی دی هغه د وسم خطری دی او په خصوصي توګه باندې چې کم خلک د امن کمیټیانو سره پای کې شامل دي او یا د جرګو ممبران دي یا د پارټیانو ممبران دي چې اغا د دې ملټنسي خلاف دي نو هغه د وسم دغه فکروانه ده او وختن په وختن هغه ټارګټ کیږي.
خو مچا یو بل اهم سوال دا دی چې ډیر وخت یې زیاتره د وجل کسان خو دی یا د جرګې دي یا وجل سوي یا د امن کمیټي دي، خو هلته د پاکستان فوج هم موجوده دی، پولیس هم موجوده دی، د هغه د وجلو دومره زیات خبر نه راځي لکه کوم چې د امن کمیټي یا د جرګو راځي، یا که هغه هم وجل کیږي کنه د هغه وجنه ډیره کمه ده.
نو دي دا هو وجنه خو تقریبا اوس نشته، ځکه چې دا ډېر وخت شوی دی د پولیس یا د آرمی د خلکو وجنه تقریبا ختم شوی دي په دې ورځو کې.
وجه څه ده چې ځکه چې اصل خو د طالبانو ته که ماتې ورکړې ده که جګړه کړې ده هغه مخامخ فریق خو هغه دي، هغه نه وژل کېږي، تاسو د جرګې یا د امن کمیټې غړي وژل کېږي.
خو دا خبره ده چې هغه کوم اپریشن چې شوی د هغې نه وروستو دلته چې کوم دهشتګردي هغه کافي کمزوري شوي دي او د دې هغه پاور نشته چې اوس په آرمی باندې یا د پولیسو په خلکو باندې ورشي، او کوم چې د جرګو یا د امن کمیټې خلک وجل کېږي نو په هغې باندې هم خلک ګوته پورته کوي چې آیا دا واقعي د دهشتګردو هدفونه دي او که بل په دې ملک کې داسې قوتونه دي یا د بهر ملک یا د ملک دننه داسې خلک شته چې هغه په مختلف بیت کې راځي او دا خلک وجني، ځکه چې تر اوسه پورې څومره خلک هم وجل شوي دي د هغې د یو کس هم هغه ټارګټ کلت شي دي په هغې کې یو کس تر اوسه نه دی نیولی شوی چې دا هغه کس دی، او دا مونږ عوام ته پیش کړو یا مونږ عدالت ته پیش کړو یا د قانون د لارې هغو ته سزا میلاو شوه. نو بس هره پېره دا وه چې نامعلوم افراد دا کس ټارګټ کړو او بس دغه سین نه غیب شي او تر اوسه پورې د هېچا داسې پته ونه لګېده.
خو ستاسو د سوات چې کومه کامی جرګه ده د دې او د امن کمیټې خپل له پولیسو سره له حکومت سره او له فوج سره تعلق شدی کنه ستاسو په منځ کې هم ځینې اختلاف شته؟
د امن کمیټې خو بنیادی طور دا هغه خلک ته چې کوم د آرمی سره یا د پولیسو سره لکه داغو خلک ته مطلب په دې امن راوستو کې داغو سره ډیر زیات هیلپ کړی دی، او تر څو چې د سوات قومي جرګې دی نو په دې کې په بازي ایشوز باندې زمونږ د آرمی سره یا د لا انفورسینګ ایجنسی سره اختلافات شته، یو مین قصه خدا و چې کله دلته په سوات کې خبر وي چې موږ دلته کینټونمنټ جوړو نو د سوات قومي جرګې دا موقف و چې یاره تاسو بې شکه کینټونمنټ جوړ کړئ خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تپوسونه وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشحاله دی، دي د ازمکه خپل دغه باندې خپل سویټ ویل باندې یا خپل مرزي باندې کنټرولمنت لپاره ورکړي، او کدا خامخا ضروري نو بیا دې دلته کې کوم زریز مکی دي دلته کې سوات کې مکه ډیره څنګه ده په دې د نس جوړیږي خدا غونو طرف ته بیا لاړ شي او انده کې جوړ کینو په دې باندې زموږ یو اختلاف
خاصو او د دوی ترمنځ کوم اختلاف او هغه مسله اوس حل شو د چاونین کنه
مسله خو نه ده حل شوی د سوات خلکو نو وسم دا تاسو نه شوی قدیم غلی شوی دي تر اوسه پاره کې د پرمختګ چې کوم ډیر په تیزی باندې روانو نو تر اوسه هغه حالات سره نارمل شانتي دي سو خبره نه کوي وسو چې دي هغه اراده تر کړی دا او کده اراده له عملی شکل ورکړي.
دا د فاتا از او بخشي د سوات کومي چرګې ویاند احمد شسل مشالې دوسری خبري کولې. هلته بیا د فاتا قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ټي ام واي پاړې ته د اخیرو کډوالو د سندو عمل پای ته رسولې. اداره زیاتوي چې اوس په نورو قبیلو د ستنولو کار پیلوي. چارواکي وايي شاوخوا شل زره اخیر کډوال هستانه سوي دي. تفصيل له فرحات شنواري اورو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارا اف ډی ایم ای وای چې د مارچ شلمې نیټې نه تر اوسه پورې د باړې کاخیل خواوشا شل زره کورنۍ خپل کورونو ته ستنې کړې دي او د رجستر شو کورنۍ د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی، او دینه پس به ډیر زر د نورو قومونو د واپسې نیټې هم اعلان کړي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې د ستنېدو په وخت هرې کورنۍ ته د موبایل سیم او د ای ټی ایم کارت په ذریعہ 15,000 روپے مالی مرسته ورکوي او د سره سره خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ورکوي. خو په دې ورستو کې باډه کاخیلو تاسو تون شوی نظر پر د مشال ریډیو توای چې دلته یو شمیر سانتیاو ته اړتیا لري.
نو مسالې خو دلته موږ دالي چې موږ د یو مسالم د کورونا خراب شوی دي، نو دا مسالې خو د موږ زیات دي چې کوم سکولونه دي او هسپتالونه دي، دا هر څه د موږ ګران شوی. نو دغه شیان موږ ته سخت ضرورت دی چې حکومت موږ سره دا تعاون وکړي او دا شیان موږ ته جوړ کړي. فلحال خو موږ کورونا مسالم د ځکه چې کورونا ګران شوی دي.
او د باډي مشر ابراهیم پریدی وایي چې حکومت کوم قومونه ستنوي نو باید د ژوند بنیادي اسانتیاو بندوبست ورته د مخکې نه کوي.
نو په کور دی چې دغونه مخکې مخکې د موږ د صحت د تعلیم د روډ د دغو شیانو بندوبست وکړي او چې دا لوکله موږ څو چې لږ پاسونتي سره لوړ شو د موږ کوم بچي چې واپس درومي آ چې په سکولونو کې دوکې شي د موږ کورونه وران شوي دي نشته دی، تعلیمي چې څومره درزګه دی یوه نشته دی، صحت پوره چې چې دی هسپتالونه دي دا نشته دی، روډ نشته دی.
او د اکاخیلو یو مشر عبدالمیران پردي هم د کډوالو شکایتونه سداسې وړاندې کړل
چې ډېرو خلکو مشکلات دی چې چا ته 1,000 روپۍ میلاو شولې چند کسانو ته او زیادو ته نه دي میلاو، زیات نه زیات تکلیف ته اوبه دی. حکومت چې وویل چې اول د اوبو بندوبست کوي هغې نه وروسته دی بیا هغه علاقه نسي برای مهرباني کړی چې مو د اول د اوبو او سره جخت بجلی بندوبست وکړي.
د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ وایي چې د خیبر پختونخوا ګورنر د خصوصي ترقیاتي پیکیج او نړیوالو امدادي ادارو په مرسته به په باړه کې ډېر زر د بیا بحالۍ کارونه پیل شي او د خلکو د اوبو صحت تعلیم او د سرکونو ستونزې به هوارې شي. یاد دی وی چې باړه د روان کال د فروری په میاشت کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او اوس ورته د بېکوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ډېرو تیرې دوشنبه په ورځ هند او ایران د چابهار بندر د پراخولو د لانور فعال کولو پر تړون لاسلیک وکړ. د کارپوهانو په وینا له دې سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارت نور هم پراخ سي. دواړه هیوادونه له مودو راهیسې هڅه کوي چې د دوه اړخیزه سوداګرۍ لپاره د پاکستان لاره استعمال کړي، خو لا هم پکې بریالي شوي نه دي. آیا د چابهار بندر به افغانستان ته څه ګټه ورسوي او دا به د پاکستان سوداګر اغېزمن کړي او که څنګه؟ په دې اړه رپورټ وړاندې کوو. د چابهار بندر د پراخولو او د لانور فعال کولو پر تړون د دوشنبه په ورځ د ایران او هند د ترانسپورت وزیرانو په تهران کې لاسلیک وکړ. له دې سره به اوس افغانستان د اوبو د لارې له هند سره وصل سي. که څه هم هند او افغانستان هڅه کوي چې د خپل منځي تجارت لپاره د پاکستان خاوره استعمال کړي، خو د اسلام آباد او نوې ډیلی سیاسي رقابتونه په دې کې مهم خنډونه دي. افغان سوداګر له مودو راهیسې شکایت کوي چې اسلام آباد د تړونونو او ژمنو سربیره هم له هند څخه د سامانونو راواردولو او صادرولو په برخه کې همکاري نه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر ازرخ حافظي وایي هند او افغانستان کولای سي چې د ایران چابهار بندر د یو متبادل په توګه وکاروي.
چابهار یو د افغانستان لپاره مجبوري لاره ده. که چیرې پاکستان زوزیتي وکړي او مشترک خلک کې مونږ ته، نو مونږ به لږار نه لوکړه ته لږې شي چابهار او پادی شرایط کی د کراچی له لار سوداګری ممتازان تمن او دی واګی سره خلاص یاران دي.
دا چې افغان سوداګر ورلمخه د ایران بندر عباس د سوداګریزو حلوزلو لپاره کاروي، خو د افغانستان سوداګری خونو مرستیال خانجان الکوزی وای چې جابهار بندر په پرتلیز ټوګه ګټه ور دی.
بندر عباس د پاکستان د جابهار د 1300 کیلومتر پورې منځ په دې او نن هڅه منته په دې ډول چې نیمروز د ایران په نسبت باندې کابل ته قندهار ته او مرکزی افغانستان ته نږدې دی، نو په دې خاطر باندې موږ ته خاص اهمیت لري.
افغانستان له لسیز راهیسې پاکستان د ترانزیټي لارې په توګه استعمالوي چې ورځخه په زرګونو پاکستانیان هم اقتصادي ګټه پورته کوي. خو د پاکستان قبایلي سیمو د سوداګرۍ خونو یو مشر حکیم شنواری وایي چې کله چې افغان سوداګرو د ایران د لارې تجارت ته مخه کړي، دوی له زیان سره مخامخ شوي دي.
آلریډي دوی لګیا دي افغانستان د ایران د لارې د بندر عباس لارې هغه چې څومره کاروبار دی هغه چې څومره امپورټ دی تقریبا 50% نه زیات مخه طرف نه شوی دی. نو دې خلک خو مخکې نه متاثر وي او کچرې د هند حکومت باندې هغوی کومه بله اسانه لار ومومي، نو بیا خو زه داسې فکر کوم چې دا 50% چې کوم لږ ډېر پاتې دا به مې منځ نه لاړ شي. خو دې خیبر پختونخوا کې چې کوم خلک په دې بزنس کې انوالو دي، کا ټرانسپورټران دي، کا کلیرنګ ایجنټس دي، کا تورخام کې ناست دي، که په پېښور کې ناست دي او که په کراچۍ کې ناست دي، نو هغه به بېخي بس دفتر کولف شي، دفتر یې بې بندې شي او دا په دې سره خو به ضرورونه
ځینې اقتصادي کارپوهان فکر کوي چې کچیرې پاکستان د تجارت په برخه کې د افغانستان او هند اندېښنو ته جواب ونه وایي، نو شاید د هند، ایران او افغانستان ترمنځ په رامنځته کېدونکې سوداګریزه او اقتصادي همکارۍ کې دغه هیواد شاته پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
لسنه بجې سوې سره راله مومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
پاکستان ویلی دی چې پرون په گلگت بلتستان کې د پاکستانی فوج هلیکاپټر چې د ناروی او فلپاین سفیران او د انډونیشیا او ملیشیا د سفیران او میرمنې په کې مړی شوي د تکنیکی خرابۍ له وجې راپرېوتې او د پیښې تر شا د ترګرو لاس نشته. د پاکستان د بنوچرو سیکرټر اعزاز احمد چودھری پرون ماسخوتن په خپله خبری غونډه کې ویل چې دغه هلیکاپټر کې ټول 19 کسان ناست وو. د ده په خبره د هلیکاپټر پایلټان هم وژل شوي دي او په جوبل شوو کسانو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیشیا، لبنان، سویډن او د رومانیا د سفیرانو په ګډون رته کسان بهرانیان دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي د کوزیر په حلقه پی کې 95 باندې شو وروستیو ضمني انتخاباتو کې ښځې له ووټونو اچولو منع کړل شوې وې. په سوات کې د امن کمیټې یو بل غړی وسله والو په ډزو وژلې. د چارباغ پولیس تھانې مشر او نن مشال دې ته ویل چې تیر شپه په دې سیمه کې نصرګند وسله والو د امن کمیټې غړی عبدالرحمن اسد په ډزو سخت جوبل کړو چې هسپتال ته یې په لاره سا ورکړه. د وژنې په لاره طالبانې خراساني ډلې پر غاړه اخیستې. د زیارت د ورځې په ماسپښین د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې وسله والو د کرکټ په میدان هم برید کړی وو چې نهو کسانو ته د مرګ جوب لوړولو تر څنګ یې ویشت تنه ځوانان له ځان سره بوتلي وو. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل پر مشال دوتې ویل چې وسله والو د ویش برمته شوو کسانو له ډلې څخه څلېویشت تنه د قومي مشرانو په هڅو او جرګو راخوشي کړي. د سعودي عرب په مشرۍ د اطلاع ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده خار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې له هغه ځایه ووځي. د سعودي عرب دولتي ټلویزیون د اطلاع ځواکونو له قوله ویلي چې ساده خار د روسي یاغیانو د فعالیتونو یو مضبوط مرکز دی او د برسانیه په ټاکنو کې محافظه کار یا کنځر وټیو ګوندونو اکثریت ترلاسه کړی.
سراره لمومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوسم سراج سهیر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وای پاکستان هند ته خبردارې ورکړې دي چې هغه د پاکستان په کورونو ماملو کې مداخلت نه کوي او لدی ډډه وکړي. ادریه د پاکستانی تجزیه کارانو لخلیلي کې چې تر هغه یو ملک تر هغري سرنشي راپورته کولې تر سوچ ورته په داخلي او خارجي کچ د یوې ډلې یا ایجنسی مرسته نوي تر لاسه او پاکستان له یوې اوګدي مودې راهسي د دې عذاب سره مخ دی. خو سوال دلته دا راپورته کې چې اخر په پاکستان کې تر هغه ولی نه ختمیږي، تر هغه ته جدید وسله لکه مخ فارازي او د دوی مالی مرستي څوک کوي. د غرنګ بلوچستان کې هم تر هغه ری د خاتمي نوم نه اخلي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشر کړس پانه خپل اداریه د دیر په زمینی انتخاباتو باندې لیکلي او وایي چې د دیر په هلکا 95 جندول کې په زمینی انتخاباتو کې د زنانو لپاره جوړ کړی شوی پولینګ بوتونو کې هیڅ یوې زنانه هم ووټ نه دی چولې، کوم چې د الیکشن کمیشن لپاره د فکر وړ خبره ده او د کوم نه چې لومیږي دغل ته زنانه د وټونو اچولو نه منکړې شوې دي. لدی وړاندې په دیر کې سیاسي جماعتونو زنانه په وټونو کې د نه شاملې دو لوزنامه کړې وا، خو که وکتل شي نو دازل خو هیڅ لوزنامه نه و شوې او بیا هم زنانه وټونو اچولو ته را نغلي. درې وړاندې لیکي چې داسې ښکاری په دیر کې د وټونو په مامله کې د زنانو په حقوقو ورکولو بندیز لګیدلې چې دوی رای کارولو ته هم پرې نه هودې شوې. درې اخر کې وایي چې د لړکی د سیاسي ډلو خاموش مفاهمت یو غیر سیاسی عمل دی. زنانو ته حقوق ورکول او د دوی با اختیار جوړیدل هله ممکن کېدی شي چې په هر شوبه کې یې ځان سره شریک کړي او د دوی رائے او مشورو ته اهمیت ورکړل شي. باید چې الیکشن کمیشن دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ڈان رسوانی لکھی چھ پاکستان کی تعلیمی اداروں ذمہ واری جوڑی سے چھ پلانجبن و مسلو بحثوں اوکڑی نہ چھ حکومتی دریس خپل کڑی بلخوا گارڈین وسپانے پہ کابل کی دا فرخندی دا قتل حروس تا پاونسن کی دا شزو حالت تکتا نکڑی دا گل آیاس نور تفصیل لاری
ڈان ورسپان لکھی چھ بابلوچستان کے پزور دا ورک کل شو کسانو پہ موضوع پہ کراچے پہنتون کی ٹاکل شوی سمینار دا زنڈول ورنو خود دغه غونډې زنډولو لپاره زړې طریقې خپل کړل شوې چې خلک یې راپاره ولیدي او دې موضوع نو شهرت موندلې دي. ورسپان لیکي څوک هم یقیني نه دي چې دغه غونډې ته به ماما قدیر، فرزانه مجید او محمد علي تالپور وینا وکړي. دغه غونډه د تیرې چهارشنبه په ورځ ټاکل شوې وه، خو د نهې په ورځ د کراچۍ پوهنتون انتظامی د غونډې منتظمینو ته وویل چې د غونډې اجازه نشي ورکولی. ورسپان لیکي چې د تعلیمي ادارو کار دا وي چې په لانجمنو مسلو بحثونه وکړي، نه چې د حکومتي ادارو اثر لاندې راشي. ورسپان زیاتوي چې تعلیمي ادارو لا نه ده پکار چې حکومتي دریس خپل کړي. ډان ورسپان لیکي چې د کراچۍ پوهنتون هم ځینې اندېښنې د پام وړ دي، خو د دې هر څه باوجود د پوهنتون انتظامي لا نه و پکار چې د ورک کړل شوو کسانو په موضوع یې غونډه ځنډولې وي. بلخوا ګارډین ورسپانې په کابل کې په تېره مارچ میاشت کې د یوې ځوان انجینیر فرخوندي د سوځولو او وژلو په اړه مقاله خپره کړې چې څرنګه د فرخوندي قتل افغانستان بدل کړی دی. ورسپانې لیکي چې په فرخوندي د دروغو تورونه پورې کړل شوي وو چې د قرآن پاک پاڼې یې سوځولې دي. په روانه اونۍ کې د افغانستان لوی سارنوال د نورلسو پولیسوالو په ګډون په نهه څلوېښتو کسانو د فرخوندي د قتل تور لګولې دی، خو د فرخوندي کورنۍ ته انصاف نه دی میلاو شوی ځکه یوسف عالان په کابل کې راغونډ شوي ول او د فرخوندي قصې وړاندې کولې. د دوی په وینا فرخوندي د قرآن پاک پاڼې نه وي سوځولې او هغه یو ښه ملګری او لور وه. ورسپان لیکي چې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې ښځې د ناسمو روایتونو پر ضد مبارزه کوي، په دې کې بدلون ډېر په قلاره کتل کیږي، خو اوس د 3 میلیون نه زیات نجونې په سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي، په زرګونو جنکۍ په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او هر کال په دې شمېره کې اضافه کیږي. د دې ترڅنګ د سیاست، تعلیم، صحت او نورو څانګو کې هم ښځې برخه اخلي. ګارډین ورسپان لیکي چې زیاتره خلک په دې اند دي چې د فرخوندي قتل د بدلون نقطه ده. په زرګونو خلکو د فرخوندي د قتل پر ضد په کابل کې مظاهرې کړي، په دې کې شامل یو ښځې نارې وهلې چې موږ ټول فرخوندي یو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د لومړي ځل لپاره چینی ځواکونه په ماسکو کې په یوه پوځي پریډ یا رسمي گزشت کې برخه اخلي. بلخوا روس او چین په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي. دا تړونونه وروسته د چین د ولسمشر شي چینګ پینګ په حق سفر کې لاسلیک شو چې د دوه نړیوالې جګړې د ختمېدو د عوامي کلیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د ګډون لپاره تللی دي. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
ټاکل شوی نن د لومړي ځل لپاره چینایي ځواکونه په مسکو کې په یو پریډ یا پوځي رسمي گزشت کې برخه واخلي. دغه پوځي پریډ په دوهمې نړیوالې جګړې کې د نازیانو د ماتې داویي میکلیز په مناسبت په مسکو کې ترسره کیږي. د چین ولسمشر په همدې مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. ولادیمیر پوتین د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د دواړو هیوادونو د ملکي تلفاتو یادونه وکړه او ویل چې دغه دواړه هیوادونه په یادې جګړې کې تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. د یو شوروي اتحاد او چین هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو ډیر له دوهمې نړیوالې جګړې څخه اغیزمن شوي دي. دا ځکه چې دواړو هم شوروي اتحاد او هم د چین د خلکو جمهوریت په خپلو هیوادونو کې تر ټولو ډیر ملکي تلفات زغملي دي. په همدې حال کې شي جن پینګ هم د روسیې ولسمشر ته په هغو مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړې چې په همدې مناسبت د سپتمبر پر 3 نیټه په چین کې جوړیږي. پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ومانه. ولسمشر شي وویل چې داسې ښکاري چې پیکینګ او مسکو د ډیرو نړیوالو مسایلو په اړه ورته نظر لري. په همدې حال کې د روسیې او چین مشرانو په خپلو کې یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړه. ولادیمیر پوتین د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال چین د روسیې ستراتیژیک او عمده شریک وباله. په دې تړونونو کې یوې د هغه چټک اورګاډي په جوړېدو کې د چین پانګونه ده چې مسکو د قزاقستان له ولګا شار سره نښلوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې چین د دې پروژې د مالي لګښت ورکولو موافقه کړې ده. پر دې پروژې شاوخوا 300 میلیارد روبل لګښت راځي چې د 15.29 میلیارد ډالرو معادل دي. پوتین ویل دواړو لورو د انرژي پر پروژو هم بحث کړی دی چې نتیجه یې د خبره د پام وړ ده. تیر کال چین او روسیه د 300 میلیارد ډالر په ارزښت د 1.5 کلونو لپاره د انرژي یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به روسیه هر کال چین ته 80 میلیارد متر مکعب غاز ورکوي. پوتین وایي د دغه پروژې د عمل کېدو او د غازو د انتقال لپاره په روسیه کې د نلیک جوړول پیل شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به د چین په خاوره کې هم پر دې نلیک کار پیل شي.
فرخنده د وبخشیده فریبې ظاهر ریپورت ما وردی د برتانی د عام ټاکنو بشپړې نتیجې شي چې محافظه کار ګوند کنزرویټیو پارټي و اکثریت ترلاسه کړی دی. د ګوند د شپږم سو په ایوان کې 301 دیش چوکۍ ګټلې دي. د دې ګوند سیال لیبر پارټي 202 دیش چوکۍ وګټلې. د کنزرویټیو ګوند مشر او برتانی وزیر اعظم پرون ویلي چې د انتخابي مهم پر مهال کړي وادي به سرته رسوي. په دغو انتخاباتو کې نه پاکستاني نژاد برتانیان هم د پارلمان غړي جوړ شوی دي. د نورو توکمنو توکم فترچنګ په لکونو پاکستانیان او افغانان په برتانیا کې للسې زړای سو ژوند کوي. په انتخابي هلو ځلو کې د پاکستانیو افغانانو د رول او ستونزو په اړه مو په لندن کې میشت افغاني او د لیبر ګوند د انتخابي مهمې فعالې پیمانه ست سره مرکه کړې. له نوموړي په سر کې پوښتلې چې دا چې اوس انتخابات کنزرویټیو ګوند ګټلی نو آیا د دغې پارټۍ په پالیسۍ کې داسې څه شته چې د هلته میشت افغانانو په ګټه وي؟
فعلاً کنزرویتیو پارٹی دون ویلی نه چې موږ د مارجن مارج خلک لپاره کومک نه کوو. تاسو خپل نظر لري او مخصوصا افغانان ډېر خپل بزنس او دا شیان لري دلته په لندن کې مخصوصا سړی خلک دوی شاید د کنزرویتیو پارٹی لپاره رایم ورکوي او
خو ستاسو په خیال باندې دغو انتخاباتو کې دا اوسو په دې کې پښتنو یا افغانانو رائے چاته ډیره ورکی؟
په لندن کې څه فکر کوم د کارګر ډیر رائے ورکړي دي. خو دا څه کسان هم شته چې مثلا لکه چې ما لمخه وویل چې د خپل بزنس لري او کنزرویټیو پارټي داسې پارټي دی چې شودل ته خلک ته چې موږ یعنی د بزنس پارټي او شاید افغانان دوی ته هم رائے ورکړي. خو په تاریخ کې موږ نه پیژو ځکه چې افغانان دوی ته ډېر وخت اوسېدلی نه دي او دونه لکه کانکریټ پارټي نیولی نه ده چې دوی کم هېڅ یا کم غوند چوز کړی دی.
خو په دې کې پاکستانیان هم ډېر زیات میشت دي. خپل پاکستانیان یا په دې انتخاباتو کې څوک کامیاب شوی وي یا د خلکو رایه زیاتره چاله
تللی؟ نه پاکستانیان کامیاب شوی دي په دغه انتخابات کې او پاکستانیان ډېر د کارګر حزب سره کار کوي.
وجه
دا ده ځکه چې پالیسیانې د خلک لپاره شده او دا بل دا دی چې کامن ویلث کنټري دی پاکستان او لیبر پارټي ډېر داسې حزبونه سته په پاکستان کې چې د لیبر پارټي سره like a partnership thingy. مثلا PPP پاکستان کې د کارګر حزبه افیلیټډ پارټي دی دایو. مثلا پاکستانیان د ډېر وخت اوسېدلې دي او د خپل ځان د سیاست او د کارګر حزب سیاست کې شامل کړي دي خپل ځان.
خو دې کې یعنی په خپل یعنی کومه سره ووي شو د افغانانو هغه کم ستونزې دي چې هغه ته په پالیسی کې ځای ورکړل سي هر هغه ګوند چې په واک کې وي
په پالیسی کې زه فکر کوم ول دا د هاوسینګ یعنی کور پالیسی ځکه چې ډېر افغانان چې دلته راځي باید حکومت ته ځای ورکړي او بل موضوع دا دی چې د کار مثلا د خلک سره چې ډېر کوالیفیکیشن نه لري
ډېر تعلیم یې زده
کړی او وایي چې خپل بزنس ولري یا داسې نو زه فکر کوم چې لیبر پارټي کومک کوي چې مثلا اپرنټیسشپ یعنی دوی ته یو څوک د لاس لاندې کار وکړي او زده کړي بیا ولاړ شي.
دا په لندن کې میشته افغانه په مناسبت چې د کارګر ګوند د مهم د انتخابي مهم غړي وله مشالې ډو سره خبرې کولې او تاسو مشال ریډیو اوري.
دا مشال ریډیو د خالي د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال ډوري اوس هم د باختر ستوري د بی کلټوري پروګرام درته وړاندې کوو. وړاندې کوم کې دی بازومد عابد.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو په سلامونو مونمانځم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د نوموتی شاعر ارواخات اسحاق ننګیال د ولسم تلین په یاد د غونډي ریپورت ولرو. بیا به په جلال آباد کې یو انزوریز نندارتون ته سر ورښکار کړو او په اخره کې به د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو شپنی بنډار ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. ارواخات اسحاق ننګیال چې کابو درې لسیزې وړاندې د یو نوښتګرد او علامتي شاعر په توګه پیژندل شوی و او د پام وړ شاعري یې کړې وه. د ثور د میاشتې نهمه نیټه یې له ولسم تلین سره برابره وه چې په کابل کې فرهنګي کړی و. د ارواخات یاد د یوې غونډې په ترس کې تازه کړ. نور حال په دغه ریپورت کې درکوو. دارواخات اسحاق ننګیال د ولسم تلینیات په کابل کې د فل فکری کړی او د افغانستان ټولنیز او رسنیز مرکز په ګډه د یوې غونډې په ترسره کولو سره تازه کړ چې بیلابیلو لیکوالو او د قلم خاوندانو د اسحاق ننګیال په یاد مقالې او وینا واورولې. په کابل کې د افغانستان د ټولنیز او رسنیز مرکز مشر محمد عاطف فقیرزاده د اسحاق ننګیال د ولسم تلین په موقع مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
دارواخات ننګیال د پښتو ژبې ادبیاتو شعر او شاعرۍ او په عمومي توګه د افغاني ټولنې لپاره فرهنګ لپاره او پښتو ژبې کې د سپین شعر بنسټ ایښودلی دی او داسې کسانو چې د ولس لپاره د خلکو لپاره خدمت کړی دی د هغوی یادونه باید ځوان کهول ته دا پیغام باید ورکړل شي چې ننګیال صاحب د خپل ځان لپاره ژوند کړی نه و. هغه په 24 کلنۍ کې له نړۍ څخه تللی و خو ده د 100 کلو پنځونې کړي دي او کارونه یې کړي. دا موږ فرض وګڼله چې په دې باندې باید غونډه ونیسو، بحثونه پرې وشي، خبرې وشي، مقالې ولوستل شي. استادان لکه چې تاسو ولیدل راغلي و، بحثونه پرې وشول.
لیکوال او شاعر علمګل سحر چې لارواخات ننګیال سره نږدې پاتې شوی و او د هغه ساری په غور لوستي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل. اسحاق ننګیال په خپل وخت کې د سو ګوتو په شمار شاعرانو کې حساب و.
کله چې موږ د شپږمې لسیزې په شعر باندې بحث کوو، په دغه لسیزه کې یو قاطع تغییر راغی په شعر کې. شعر دغه د شعر نه د هنر خواته مخه کړه. په دې کې څو کسو ګوته شمار شاعرانو نقش درلود. په کابل کې ننګیال صاحب او څو کسان نور وو چې ننګیال صاحب د سر کتال شاعرانو څخه وو. د ډېر کم وخت کې ډېرې بریاوې لاسته راوړې. یعنې هغه شعرونه چې موږ اوس هم ګورو، فکر کوو چې نن لیکل شوي دي، نوې خبرې بیا کولې.
د فل فکری کړی بیان لیکوال او شاعر ګلرحمان رحماني وایي. اسحاق ننګیال چې په افغانستان کې د کورنۍ جنګونو په وړاندې د سولې او امن کوم پیغامونه ورکړي وو، اوس یې هم ساری نه موندل کېږي.
ننګیال صاحب یو ډېر عاطفي شاعر دی. دی له فطرت او طبیعت سره ژوره مینه لري. د چې د خپل ولس د خپلو کلو کوڅو په مینه کې څومره چیغې او نارې وهلې دي او خلکو ته یې د سولې او آبادۍ پیغام استولی، فکر نه کوم چې بل شاعر به کړی وي. ننګیال صاحب په خپله خاوره باندې مین شاعر او انسان و. تل یې همدا چیغې وهلې چې دا کلی ما ورانوي، که دا وران شو بیا به نه زه تاسې، نه به تاسې، نه به زه یم، نه به دا سیندونه او نه به دا غرونه همدغه ستان دي. موږ به هم متاسفانه د سوالګرو او مهاجرو غوندې ژوند کوو او نن یې هغه پایلې ګورو. د شاعر ځینې وړاندوینې وروسته وروسته د دغه د مرګ نه یو په یو رښتیا کېږي، ثبوت رسېږي او دا د عالي او لوړو شاعرانو یوه ځانګړتیا ده.
ځوان شاعر او لیکوال واصل وصال وایي. ارواخات ننګیال چې دی ټولنې ته څومره کار کړی او ټولنې هومره حق نه دی ادا کړی.
ننګیال صاحب په وزن باندې خلک مونږ ډېر کم لرو چې دومره کار خپل ژبې ته کړی وي، شعر ته کړی وي، نثر ته کړی وي. د هغه لومړی مراحلو کې د آزاد نظم او د شعر لپاره د کار کړی دی. نور خلک د ده لار تعقیبوي، نو ضرور ده چې دی باید ون منزل شي. له بده مرغه ملګرتیا او دوستي او روابط او اړیکې ډېر پالل کېږي. یو څوک پیژني، هغه ټولنې ته معرفي کوي چې که کار یې ارزي که نه ارزي، مجبورن دی د ملګرتیا له مخې هغه ون منځي. خو دغسې مستحق خلکو ځای بیا نیول کېږي. ننګیال صاحب باید هر کال ون منزل شي. د ننګیال صاحب په آثارو باندې باید په پوهنتونونو کې مونوګرافونه ولیکل شي، ځکه چې دی مستحق دی.
دارواخات اسحاق ننګیال مشر زوی آرش ننګیال هم له فرهنګي کړیو او له حکومت نه ګیلمن ښکارېدو. نو موري مشال راديو سره په خبرو کې وویل
زما پلار څومره اخلاص چې خپل ژبه ته درلود څومره عقیده او ایمان چې په خپل هواد او په خپل ژبه او خپل قام ته درلود څومره کار چې د کړی دی پاغه کچ باندې د حق نه دی ادا شوی په ټوله کې د ننګیال صاحب د مزار چارې نیمګړې پاتې سولې لبل خو یو خوانځي چې د زما د پلار په نامه په لغمان ولایت کې شوی وو چې لیو کالورستا ځینه کړی هغه لو حل لري کړله چې دا زما لپاره ډیر زورون کې او اته زمونږ ټول کورنۍ ته ډیر زورون کې پیښه وه
فرید تسکین چې یادې غونډې ته له پکتیا څخه راغلی وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اسحاق ننګیال د فکر په اړه چې په غونډه کې له استادانو سوا اورېدل په خپل سیمه کې به یې د ځوانانو غوږونو ته رسوي
هغه فکر چې د درلو د مینې د انسانیت لپاره څومره کار کولو د شعر او ادب برخه کې د نثر برخه کې غواړم هغه فکر خپلو هیوادوالو ته خپل پکتیوالو ته ورسوم او دلته راغلی یم چې د ده په فکر باندې نور استادان مشران شاعران لیکوالان خبرې کوي د هغوی نه ګټه واخلم
دروخه د اسحاق ننګیال یو شمیر شعري او نثري ټولګې هم خپرې شوي چې سپیر ډاګونه غوړېدلې بزغلي هغه شیبې هغه کلونه ساسکي ساسکي او سیندونه هم ری شعري ټولګې دي د سوري په نامه یو سمبولیک ناول خپور شوی او د سیند په منګي کې د مقالو ټولګه هم خپره شوې ده اسحاق ننګیال د نن څخه ولس کاله پخوا په پیښور کې د زړه د درېدو له امله عمر او خاکی جسد یې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو د باختر ستوري ګرانو مینوالو د ننګرهار علمي او فرهنګي مرکز تیرونی د افغانستان د بیلابیلو وتلو انزورګرانو په لزګونو انزورونه ننداري ته وړاندې کړي وو چې د لیدونکو پامې ورواړو نور حال په دغه ریپورت کې درکو دغه نندارتون چې د مئی په لومړۍ نیټه د ننګرهار په علمي او فرهنګي مرکز کې پرانستل شوی وو د هیواد د بیلابیلو انزورګرانو انزورونه پکې نندارې ته وړاندې شوي ول چې ګردو پکې د افغانستان د سولې په وړاندې پراته خنډونه او د ګاونډیو ملکونو او یو شمېر نړیوالو شوم هدفونه چې د افغانستان په وړاندې لري په خپلو انزورونو کې ترسیم کړي وو د ننګرهار د علمي او فرهنګي مرکز مشر محمد داوود وفا د دغه انزوریز نندارتون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ګویتان انسټیټیوټ او ننګرهار علمي او فرهنګي مرکز په ګډه انزوریز نندارتون جوړ کړو په دې نندارتون کې زموږ د وطن او چاپیریال د بیلابیلو برخو یو ډول عکاسي شوی و په دې کې د جګړې نه کرکه سوله غوښتنه د عدالت تامین او له خلکو سره نیکی کول او د بشري حقوقو تامین دغه مسایل چې انداري توړاند شو او ګډونوالو یقینا چې پډیر خو جار کله وک
نقاد او لیکوال انجنیر ستان امیر زهیر چې لنندارتون څخه په غور لیدنه کړې و مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په ټولو انزورونو کې د خپلې رنزور ټولنې د بدبختۍ تصویرونه سترګو ته ودرېدل
کوم تصویرونه چې نن دلته نندارې ته وړاندې شوې دي زمونږ د ټولنې یو واقعي او رښتینی انځورګري پکې پرته ده هر یو کې یو ډېر ژور پیغام پروت دی حتی یو مې ولید توپ خوله ده په خوله کې یو مرغۍ جاله جوړه کړې ده هلته یو ګل راټوکېدلی پکې د هر یو کې یو ډېر ژور پیغام دی او زمونږ د ټولنې د دغه اوسنۍ بدبختې او رنځورې او په غم لړلې ټولنې یو ډېره ښکلې عکاسي شوې ده او نن چې کوم ځوانان دلته راټول شوي دي هر یو په ډېر شوق باندې ګوري ډېر سترې ځکه د انځورګرۍ یو هنر په دې کې دی چې هر څوک د خپل برداشت سره سم پیغام ترې اخلي
لیکوال او کره کتونکي محمد نعمان دوست وایي چې په هر انځور کې داسې سشته چې لیدونکو په فکر کولو مجبوروي
خلک وایي ځینې وخت یو انځور یو کتاب خبرې کوي نو دا تقریبا ډېر زیات انځورونه او په حقیقت کې موږ سو کتاب خبرې ماته وسوي په ډېر کم وخت کې د انځور یو ګټه همدا سړی ذهني تلاش ته حاصل او کله چې یو شی د ذهني تلاش محصول سي هغه سړی باندې خوب لګي بل خبره دا چې په دې انځورونو کې سمار ډېر خوښ سوړي رالي پیغام لري د حالاتو نختم کړی ده زه فکر کوم دغه انځورونو نندارتون یا دغه انځورونو تکتل یو ګټه ده چې خلک فکر کولو ته حاصل بل ګټه ده چې هنر سره علاقه پیدا کی او بل غټه داس ډیره وچته والی پیغام ورته ورکي د سوري په باره کې کته سوس شانت سو مولي دل منسر یاد دی د افغانستان د سو شوم غراز د شوم هدفونه لري هغه په ډیر لند ټکو بیان کړیو
ځوان شاعر او لیکوال محمد قاسم زیر چې انزورونه په دقت سره لیدلی وو وایي چې هر انزور د افغانستان د وسنی حالت استازیتوب کوي
انزورونه تک سره پوری ډیر ژور پیغام پکې پروت دی ډیر فلسفي فکر پکې پروت دی موجوده حالات باندې غږېدل دي او ډیر ترخه واقعیتونه پکې ډیر هنرمندان د سره تشوي سوي دي ځوان په صفت ډیر مننه کوم دا چانه چې د پروګرام په لاره شول دي واقعیا چې ډیر انزورونه دی ډیر ژور فکر د موجوده واقعیتونو سره پکې پروت دی
د انزورونو په دې نندارتون کې د افغانستان د وټلو انزورګرانو محمد صابر فقيري سلیم احمد کوثر محمد ضیا پرنیان شیراقا رحیمی او محسن اسیمی انزورونه نندارې ته وړاندې شوی وو د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس هم د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د وروستي کال د محصلینو شپنی بندار ته تم کیږو دغه آدم خانی نغمه د جلال آباد خار لیوی فرهنګي اویلی څخه اوریدل کیږي چرته چې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د وروستي کال محصلین راټول شوي وو او په مشاعرې سربیره یې د خپلو څلور کلنو خاطرو په ویلو سره دوستانه بنډار ته ښکلا ور وبخله د دغه پروګرام کوربه دیدار احمد معیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې مخکې تر دې چې ټولګیوال خپلو سیمو ته ستانه شي د یادګار په توګه یې په دغه محفل کې راټول کړي دي
د دې پروګرام د جوړیدانه مو هدف دا دی چې هغه محصلین چې د هیواد د نور ولایتونو دي هغوی چې دلته موږ سره څلورو کلنه دوره کې ملتیا لرله هغه مو په دې خاطر راغوښتي چې مخکې تر دې چې دغه ټولګیوال د هیواد نور ولایتونو ته خپلو کورونو ته دوی لاړ شي نو دا پروګرام مو په دې خاطر باندې رابلل او مشاعره مو وکړه خاطرې مو سره شریکې کړي او دغه دی اوس د موسیقۍ پروګرام ته ناست یو
په دغه بنډار کې د ادبیاتو پوهنځي د څلورم کال محصلینو د خپلو خاطرو په شریکولو سربیره مشاعرې ته هم ځای ورکړی وو
سپینه سپوږمۍ به ښکلې وي خو همره ډېره نه ده لکه ستا مخ د زلفو ول ترېنه چاپېره نه ده تا چې خواږه ول راکتلي زه اوس فکر کوم چې وخت اوښتی خو هغه شیبه لا تېره نه ده
یو تن محصل چې کورنۍ په جنوبي پښتونخوا کې اوسېږي او خپله په ننګرهار پوهنتون کې د ادبیاتو پوهنځي د څلورم کال محصل دی د دغه دوستانه بنډار په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نصیب لا نصیب دی جب و ادبیاتو پوهنځی د څلورم کال محصل یم خپلې لومړنۍ زده کړې مې د کوټې ښار کې په احمدشاه بابا پلیس کې سر ته رسولې دي یو میاشتې موږ پر هغه ته پاتې سو نو دلته داسې یادګاري پروګرام نیولی اوس د مشاعرې وروسته دا اوس داسې موسیقي پروګرام نیولی دی دا اوس په پروګرام کې ناست دا ټیم او ډېر خوشحاله یم
یو بل تن محصل چې د فراه ولایت سره تعلق لري وایي چې د محصلې څلور کلنې دورې ورته دا زمينه برابره کړه چې کتابونه وژباړي او ناولونه ولیکي
سره لدی چې څلور کاله دلته محصل وم او ما کتابونه وژباړل چې هغه چاپ سو خبره سو ناولونه می ولیکل لندې کیسې شعر دوی ټولګي می ولیکل چې دا ټول د زما د پانتونه د څلور کلنې دورې او د ننګرهار برکت د دې ترڅنګ مې زما یو ځنه هله دا وځي یو ښه ژورنالیست کار وکم نو هغه د دې ننګرهار برکت چې یو رادیو مې جوړ کړ فراه ولایت کې
په دغه بندر کې د ننګرهار یو تن محلی سندرغاړي د ماسیلینو په خوخه ګڼ شمیر سندرې هم وویلې سپیدا غبندار چې د شپې په لاسو بجو پهل شوو تر دوه بجو پورې دوام وکړ د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.